سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرین فیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره یې ولګوي اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرنس کې 100 میلیونه نارویجی کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه د ناروی د بارنوی چارو وزیر یعنی کې نو تلفت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتو جرمني بریتانیا او قطر له لوري په بلل شوي کانفرنس کې د دې مرستې د اعلان ترڅنګ وویل افغانستان له بېساري سیاسي او بشري ننګونو سره مخ دی او په دغه هېواد کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي ډول خورا ناوړه دی همداراز جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 221 میلیون ډالرو سره برابره ده اعلان کړه د جرمني د بارنوی چارو وزیر انالینا باربرګ وویل دا مرسته افغانستان ته د جرمني پر نورو بشري مرستو سربیره ده د دې د افغانانو بشري بحران په نړۍ کې تر ټولو ژور او سخت بحران وباله د سر سلیم نړیوالې کمیټې رئیس پیټر مریرو ویل افغانستان په بحران کې دی او له دې سره سره چې جګړه پکې پای ته رسېدلې اقتصادي اجتماعي او بشري ستونزې مخ په ډېرېدو دي د چې پرون د افغانستان د مرستو کانفرنس ته وینا کولو ویل د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او په وروستیو میاشتو کې د شدیدې خوارځواکۍ اندازه پکې خورا ډېره شوې د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتو د خوړو له نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او سره یوه موافقه لاسلیک کړه د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د ډبلیو ایچ او په وسیله افغانانو ته لس زره ټنه نور غنم ورکوي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران یې شړلي یا بندیان کړي وي جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ پاکستان له 15 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه د دوی لوبه پرون په لاهور کې وشوه استرالیا 348 منډې وکړې د اتو لوبغاړو په سوځېدو په ځواب کې پاکستان دا هدف په 40 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او ورسره امام الحق سلیزی ووهلې خبرونه مو واوریدل اوس برا شو د پروګرام د مهمو مطالبه و معرفي ته له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د 2.4 میلیارد میلیون ډالرو مرستې ژمنه وشوه د ملګرو ملتونو سرمنشي د غونډې پرانیستونکی ویناوال و
Our funding appeal for Afghanistan.
موږ نن لمرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي
د افغانستان د گاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړ
افغانستان نه به چاته ضرر نه
وي د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان د گاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې پرون وویل په وروستیو میاشتو کې هره ورځ زرګونه افغان کډوال ور اوړي عبداللهیان ویل په افغانستان کې په بشري وضعیت باندې اندېښمن دی
نگران وضعیت انسانی مردم در این کشور هستیم
یوه ډله امریکایی میرمنې افغانستان ته تللې دي وایي چې د ښځو د تعلیم لپاره به هڅو ته دوام ورکوي
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځې سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره ژغ راپور
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوګاسترازو د پروګرام اول مطلب ته د ملګرو ملتونو په کوربتو پرون له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د 2.4 میلیارد ډالرو ژمنه وشوه د دغه مرستو لوی برخه امریکا متحده ایالاتونو جرمنی بریتانیا او ناروی ورکړې ده په اصل کې د ملګرو ملتونو سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف د 4 میلیارد څلور سو میلیون ډالرو غوښتنه کړې و. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل ک دغه اندازه مرستې له افغانستان سره ونشینو د افغانستان وران او له زوړ سره مخ اقتصادي حالت به لا پسې مات او ګډوډ شي. د ازادي رادیو خبريال اسمت ساروان په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
ملګرو ملتو پرون وخته اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022م کې یو څلويشت نړیوالو مرستندویانو د 2 میلیارډ او 340 بلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه چې تر هغه هدف چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره ټاکلی و لشته. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش د انلاین کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښون کې حتی خراب وباله او پر مرستندویانو یې ژغ وکړ چې لدی هیواد سره بې قید و شرط مرسته وکړي. ملګرو ملتو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو تر کانفرنس مخکې 4 میلیارډ او 400 میلیون ډالر مرسته غوښته و. سرمنشي د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پرانیستون کې وینا کې وویل د افغانستان اقتصاد له هغه مهاله چې طالبان واکته رسیدلی سقوط شوی او اوس 9 میلیون افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي. د افغانستان خلکو ته سکل د دوی د اړتیا تر ټولو په سختو شرایطو کې 4 میلیارد او 400 میلیون ډالرو غوښتنه کوو.
د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه ګڼې کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د خپل ماشومانو او د بدن د خړیو پلورلو ته اړ شوي دي. د په عین حال کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه. سرمنشي وویل په داسې حال کې چې انتظار باسي چې نجونې ښوونځیو ته ستنې شي د دوی له تعلیم څخه د معاملې لپاره د یوې وسیلې په توګه کار نشي اخیستل کېدی. د په وینا د طالبانو د دې پریکړې په خاطر د بشری مرستو د درولو لپاره هیڅ منطق نشته. ډیرو کتونکو له یو هیواد سره د بشری چارو په خاطر د نږدې 4.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه ډیره بللې و او ویلي چې د طالبانو د بشری حقوقو سابقه د دې سبب کیږي چې مرستندویان شاته شي او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د مرستو مخه د اوکراینی کډوالو خواته اوښتی ده. ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پای کې اله څرګنده کړه چې د مرستندویانو له لوري اعلان شوی مرستې څومره چې ممکن وي ژر ور وسپارل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان د ګاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دوه ورځې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې له طالبانو همداراز غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ورځې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې هم دا راس ویل شوی چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لري کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د لمنځوړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناځای نه بدلی شي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان له خاورې څخه به د دوه هیله موافقه سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همدارس روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د شزو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د شیګړې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه هم دراز وای چې د افغانستان گاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندیشمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له و میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیزه ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړ شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو کابل ته چې هلته یو ډله امریکایي میرمنې له یوې اونۍ راهیسې د نجونو د زده کړو تر اهمیت باندې د خبرو لپاره په کابل کې دیرا دي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي، زده کړو ته د ټولو نجونو پریښودل له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیریدو او د افغانستان بانک د کنګل شوو مالي شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوخت دي. یادو میرمنو افغانستان ته د سفر پر مهال له ځینو سازمانونو او روغتیايي کلینیکونو هم لیدنه کړې او له یو شمېر کورنۍ او طالبانو او حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلې دي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت هم له یادو میرمنو سره لیده کاته تاییدوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
Education for every Afghan citizen.
سونیتا وسوانات میرمنې د افغان میرمنو په نوم د یو سازمان بنسټ ایښودونکي او د همدې بنسټ د مدیر پلاوی په خوانی غړې ده. هغه د هندو مذهب یو مترقی رهبر هم ده. سونیتا د هغو او امریکایي میرمنو په ډله کې ده چې لیوی اونې راهیسې زده کړو ته د افغان جنو د لاسرسي، افغانستان ته د لاړېرو بشري مرستو د جلبېدو او د افغانستان بانک د کنګل شویو مالی شتمنیو د آزادولو لپاره افغانستان ته راغلي. اغلی سونیتا وایي چې د افغانستان خراتون کې انجنونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
هغه څه چې د مساوات لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو. سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه ده چې د دې وطن انجنونو او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسي ولري.
مسودا سلطان، سونیتا وسوانات، کلی کمبل، ریو دکتر کلیوی، دایسی خان، روس مسنجرو، میډیا بنجامین، د بشری حقوقو هغه فعالان مذهبي رهبران د سپتمبر 12 پیږي هغه پاتیشونی او امریکایي لیکوال میرمن دي چې افغانستان ته راغلي ترڅو په اوسنی وضعیت کې د خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقوقو فعال مسودا سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د مخه پاړه ویل.
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځو سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره راغ راپورته کړو چې کومک ورسره وسي. اول او دوام دوی د ایجوکیشن سپورټ لپاره چې مکتبونه ژر تر ژره ټوله خلاصي چې دوی ډېر خفه دي د انجونې چې موږ ولیدلې کورونا سي دي. او درېیم د کنګل کړې پیسو د خلاصېدو لپاره چې موږ د افغانستان پیسې به د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا باید بیرته افغانستان ته راسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبې په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوی لیدل تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
مخ خپل ټولو هیوادوالو ته د خپل مسؤلیت او تعهد په اساس تعلیمي اسانتیاوې برابرو، نه د بهرنیو جهتونو د فشارونو او فرمایشونو له امله. او په دې باور یو چې دغه فشارونه او فرمایشونه له افغان ولس سره د خواخوږي په اساس نه، بلکې د اسلامي امارت د سیاسي انزوا لپاره دي.
ټاکل شوی دا پلاوی بیرته امریکا ته ستون شي او په یادو برخو کې د افغانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ایران وایي په ورستیو میاشتو کې راورز زرګونه افغان کډوال دغه هیواته وراوړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس ته کړي. ملګری ملتونه هم تاییدوي چې په تیرو اوو میاشتو کې ایران ته هر ورځ زرګونه افغانان ورځي، خو له ایران څخه ډیر شمیر کډوال بیرته افغانستان ته اړول کیږي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په تیرو اوو میاشتو کې کابو 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې، او اوس په ایران کې د 13 افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره پرون د چین په تونګسی ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرنس ته وکړه. د افغان کډوالو د شمیر پر زیاتېدو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو پر لږ پاملرنې نیوکه وکړه. د ونویل چې د کومې احصایې پر اساس وایي چې په اوو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړي، او آیا د ایران حکومت دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او کنه؟ خو له دې سره سره هر ورځ زرګونه افغانان د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ایران ته په سختو غیر قانوني لارو اوړي، او له دې سره هممهاله ایران هر ورځ سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته راړوي. ایرانی چارواکو په دې ورستیو کې ویلي و چې په تیرو څو میاشتو کې د ورځې 15000 افغانان د ایران خاورې ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم اټکل کړی چې په متوسط ډول د ورځې 3000 افغانان له ایران څخه ایستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې کابو 3 میاشتې پخوا د ایران د سفر پر مهال ویلی و چې د ایران د حکومت د لمړنیو اټکلونو لمخې په 2020 کال کې نږدې 15 لک افغانان ایران ته کډوال شوي دي. لبلې خوا د ملګرو ملتونو یو چارواکي په 1300 میاشتو کې له ایران د استل شویو افغانانو شمیر 3,65,000 تنه وښود.
ورسته لدې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په خبره د غیر دوستۍ وعدونو د ګاز په بدل کې د روبل غوښتنه وکړه، یو شمیر اروپایي هیوادونو پرې غبرګون وښود. د روسیې ولسمشر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به یې له نن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د ګاز د رانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. اجمل انت به واک شو تر هغه وروسته. اجمل انت د ټولنیزو او اقتصادي برخې راپور وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط داوي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همدار از ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د غازو قطع کېدو ته چمتووالی لري. خاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساری سره لکتنی وروسته اعلان وکړ، خای سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور بل روسیې څخه غاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د پوتین ډاډ ورکړی چې د غازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته ویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې غاز وانه خلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د غاز د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او کوم هیواد دا شرط ونه مني د غاز د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسیږي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د غاز اخیستونکو باید د روسیې د غاز پروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې د غاز پیسې ورکړي. د روسیې ولسمشر ویل ک د روسیې د غاز رانیونکو دا کار ونه کړي، دوی به په خپل مشتری پسې پور وشمیري او واقف به د مشتری په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1.55 میلیارد متر مکعب غاز صادر کړي، چې له هغه څخه 8 میلیارد متر مکعب جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مکعب فرانسې اخیسته. په روبلو د غازو د پلورل لپاره د پوتین هڅو د دغه هواد د پیسو ارزښت چې سخت لیدلې وو یو څخه کړي. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په سلو کې سلويخ غاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د يرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د غازو د پیرلو غوښتنه رد کړي، او ویلې دي چې وازی په یورو یا ډالر د روسیې غاز اخلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا
ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکی وایي چې پر مرکز سربیره د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکولو پروګرام پیل شوی او لامل یې څه باندې 100 روزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. نور حل په دې رپورت کې
د کندز په مرکز او ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو ورکولو پروګرام پیل شوی دی. د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست چارواکي وایي د دې پروګرام د کار په دوران کې به څه باندې 1,15,000 روزګارو کسانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي دغه پروګرام د کارموندنې او د فقر کمولو په هدف پیل شوی تر څو روزګارو خلکو ته کاري فرصت رامنځته شي او له امله باید د اوبو کانالونه، لښتي او نهرونه پاک شي. ښاغلی حسن آزادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ یو کارکوونکو ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
دا کوم پروژه چې د کار په مقابل د غذا کې ده، دا په ټول کندز کې په ټولو ولسوالیو کې کار جریان لري. هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي، هغه موږ په کار ګمارلي. د دې هغه کوم غنم چې دي هغه کندز ته انتقال شوي دي او بیا به هر کس څه کار کړی هغه ته به پخپله دا ورکول کیږي په خپل لاس باندې.
د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو وزګار خلک چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د دغه پروګرام له پیلېدو څخه هر کلی کوي. د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد حسن وایي پخوا له بیکاري سخت ځورېده، اوس خوښ دی چې په دې پروګرام کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
مقابل د کار کې موږ ته غنم راکوي او موږ دغه لختي، زابورونه، بیالې، نارونه دا پاکو. د همدغه په مقابل کې موږ ته غنم راکوي چې هغه د موږ د روزګار احتیاجات پوره کوي. ډیر خوشحاله استو، اوس فعلا په کار کې مصروفه، هر ورځ خپل کارونو ته ځو.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی جمعدین چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
از ریاست زراعت ما خوشحال هستیم که برای ما امسال
در ریاست څخه خوش یو چې موږ ته د کار زمینه را برابر کړه. موږ دلته زابرنه، لشتي او کانالونه پاکو او په بدل کې موږ ته هر ورځ 10 کیلو غنم راکوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوو. موږ د طالبانو غواړو چې دغه پروګرام وغځوي تر څو ټول وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابر شي.
د کار په بدل کې د غنمو پروګرام په داسې حال کې په کندز کې پیل کیږي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر خلکو د کار له نشتوالي شکایت کوو. که څه هم د دې ولایت اوسیدونکي د کار کولو لنډمهاله پروژې ګټورې بولي، خو پر طالب چارواکو غږ کوي چې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو کار وکړي تر څو د کور دننه وزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی او کتاب پلورونکي وایي د پوخه پرتلې پیرودونکي هم نیم په نیم راکم شوی. په هیواد کې د ورستیو بدلونونو راهیسې چې پانتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور کمرنګه شوی او یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. د غراس پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه عمل بلل کیږي چې د مطالعې دودې پیکا کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکا شوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډېرې د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډېرې نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډېر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې یو څوک کېدای شي له مطالعې څخه او یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دلته په کندهار ښار کې یو قسم مسلکي غلا پیدا سوي دي چې کله یو څوک د یو چا د شکولو او د غلا کولو اراده ولري نو هغه ته ځان د استخباراتو د مسول په حیث باندې معرفي کوي او ورته وایي چې تا د پلاني مولوي صاحب زوی وژلی دی. نو راځه زموږ په کار یې ستا سره موږ کار لرو. بیا کله چې دی هغه هدف ته بوزي د منطقې څخه لري کې بیا د هغه څخه پیسې واخلي غلا ځنی وکړي چې دا اکثره د صرافي مارکیټونو شاوخوا کیږي او دا کسان د ملا او د عالم یا د اسلامي امارت د مسولینو په نامه باندې کار کوي. زموږ د هیوادوال باید دې ته چمتو وي او د دې کسانو په دې جال کې راګیر نسی او کوشش وکړي علما کرام د خپل منبرونو د لارې خلک خبر کړي او عوام ورونه هم یو بل ته د پیغام ورسي.
سواد خان صدامې ما د پوس ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون پر کار کړم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې د غوښتنه ده چې اوس په افغانستان کې نرخونه ډیر لوړ دي مګر بیکاری زیاته ده. د دوی نه مې هیله دغه ده چې په ګمرکاتو کې لوی تغییر راولي. که په ګمرکاتو کې تغییر رانه شي په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران رامنځته شي.
ګل محمد د هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم چې هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ د پزې په سیمه کې د بیسین ستنې درولې چې دغه کاسې نه جوړ بستا کړی دغه ته بیسین شرکت مشرانو پرې چې دغه ما پیغام ورسید د کاسې ضرور بستا کې به هم سره په تکلیف د تنتنان کار نه کوي. وسله
حمید سیامیم له شایسته کندهار نه. نو د ازادي رادیو وکن ک ټولنیز خبرونه دي ک اجتماعي دي ک داسې تفریح خبرونه دي ک داسې نور د ملمنو په خبرونه دي ک ادبي خبرونه ټول مشتدک قدر وړ دي. د ازادي رادیو وکن ډیره زیاده خلکو د پاره د ټول افغانستان د پاره خصوصا بیا د افغانان د پاره ډیر خدمتونه کړی دي. نو زموږ په سیمه کې الحمدلله بخي امن امان دي. ټول خلک په خپل ورځنی چارو باندې بوختي. خو یو خبره ده چې په افغانستان کې سش کال تاریخ ډیر کرل سیوی دی او غنم په کم کاچا باندې کرل سیوی دی نو د سناسه خلق د لوجو د تن سره څمخ تی د دی خو وچ کلی ده نو هله مودا د چې پراتلونکو لو کې غنمان ډیر وکړ سی او خدای پاک چې د خیر ورشتنه وکي موږ په دې باندې زیات خوش یو
وس هم دومره په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي
د سهارات نیمې شوې ورځو لاندو خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرین فیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره یې ولګوي اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرنس کې 100 میلیونه نارویجی کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 228 میلیون ډالر سره برابر ده اعلان کړه د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایچ او سره یو موافقه لاسلیک کړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته لزرټونه نور غنم ورکوي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران شړلي یا بندیان کړي وي جو بایدن پرون به له دې چې د خپل خبرو کوم ثبوت وکړي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډیر ټینګار وکړي او ورسته خبر د کرکټ لنړۍ پاکستان له 15 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماته ورکړه لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي اوس هم نوریاس نوري تا غوږدو چې ازادي په سپو کې پروګرام مختبیایي
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
زما نوریاس نوری نیکی اهلی و منی د افغانستان پر روان وضعیت نن دوه غونډې متمرکز دي په چین کې د افغانستان ګاونډیان د هیواد روان وضعیت ارزوي او د جنیوا په غونډه کې مرسته ته د سختو اړو افغانانو لپاره بسپنه راټولېږي د دوه غونډو ګټه کوي افغانستان د خو توپیر دا دی چې په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په وینا د افغانستان د روان وضعیت جاج اخلي او د هیواد د سیاسي اقتصادي او بشري ستونزو د هواري لارې چارې لټوی او هم د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنو ته ځواب مومي خو د جنیوا د کانفرنس څلور قربان ملګری ملتونه بریتانیا جرمنی او قطر هلمند چې په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره 4 میلیارډ او 400 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي دواړه غونډې داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات په تیره هغه چې لښ بګم ټولګي پورتن جونې لزدکې منې کړې د خزو پر سفر او پارکونو او میله ځایونو ته پتلو یو لړ محدودیتونه لګولې د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوې دي د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدامات به پر د غونډو په تیره د جنیوا پر غونډې چې په افغانستان کې د شاوخوا 15% نفوس لپاره چې ویل کېږي کافي خواړه نه لري مهم ګڼل کېږي اغیز ولري نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې د 600 میلیون ډالر په ارزښت افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په خبرګون کې کنګل کوي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی نړیوال بانک ویلي د پوهنې روغتیا کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري ایا د طالبانو د حکومت دغه اقدامات سره سره بنړیوال په خلاص لاس د دومره مرستو ژمنې وکړي چې ملګری ملتونو یې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو ژوند ژغورنې او معیشت برابرولو لپاره غوښتنه کړې ده البته د یادونې وړ بولو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له دغې غونډې مخکې ویلي و چې تر اوسه یوازې د 14 مرستې ژمنه شوې تر اوسه هیڅکله هم نه دي لیدل شوي چې ملګري ملتونه د یوازې د یو هیواد لپاره د بشري مرستو لپاره د دومره پیسو غوښتنه کړې وي د دغه سیمه ایزو نړیوالو غونډو په ترڅ کې په کور دننه د طالبانو کړه وړه د سیمه او نړۍ له هیوادونو سره تعامل او برعکس او هم د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره هڅې او اړوند نور موضوعات له خپلو میلمنو سره څیړو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی او د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظي، د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکرشاه سادات. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حافظي صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، په چین کې د افغانستان په اړه سیمه ایز غونډه تاسو څه ډول ارزوئ؟ چین او د غونډې نور برخوال د څه په لټه کې دي او د طالبانو حکومت چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ګډون کړی دی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته. دا د دې سرګندوی دی چې افغانستان اوس هم د دنیا لپاره مهمه ده او ختیځ او لویدیځ د افغانستان په اصله لیزلی کوي، او دا زموږ د افغانستان نجړ او غریب خلکو لپاره یو څه زیری دي. دا چې ولې چین دا ابتکار وکړ او یو غشت مجازي دا کار وکړل او دا دوهم غشت په فزیکي توګه دا ټول د بهرنیو چارو وزیران ګاونډي هیوادونه راو بلل او پایځن د روسیې او امریکې استازي هم هلته شتون لري د بینلمللي اجماع په خاطر. دا خبره ده د افغانستان د اهمیت څرګندوی ده، او دا موضوع چې چین ولې لیوال دی، چین خو زموږ ګاونډی دی، یو د خپل د غربي سرحدونو د امنیت په خاطر ورته ډېر اهمیت لري افغانستان. دوهم دا چې افغانستان یو شتمن هیواد دی او چین هم خام مواد ډېر اړتیا لري، نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې تمرکز کوي، او ډېر نور دلایل هم شته چې دا په اصطلاح د نظم نوین جهاني چې افغانۍ تقریبا دو په ختمېدو دي او نوې نظم جوړیږي. په هغه نوې نظم کې افغانستان د منځنۍ ایشیا او د سویلي ایشیا ترمنځ ډېر جیوپولیټیک او جیو اکانومیک موقعیت لري. په دې خاطر چینایان دیوال دی او نور هیوادونه هم ډېر اهمیت ورکوي افغانستان ته، او دا ښه خبره ده.
مننه. د سیاسي چارو تحلیلګر عبدالغفار کامیاب هم را سره وصل دی. کامیاب سره تاسو ته بدر شو. د طالبانو د کورنی او نړیوال مشروعیت موضوع ته کرا شو. د طالبانو د حکومت تقریبا د غدونی میاشته پوره شو، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم واکمنی پر رسمیت نه ده پیژندلی. طالبان هم هڅه کوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. له نړیوالو غوښتنه کېده په لومړي سر کې چې په افغانستان کې باید له طالبانو سره چې اوس عملاً پر افغانستان واکمنان دي تعامل ولري. طالب مشرانو هم تر اوسه د چین په څیر په ډیرو نړیوالو غونډو کې ګډون کړی دی. تر اوسه دغه تعامل څه نتیجه ورکړې ده؟
سلام تاسو ته او د بس درنو میلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. حامد او مصلی، د افغانستان اوسنی وضعیت لکه څنګه چې غربي میډیا او نور رسنۍ منعکس کوي تر هغو اندازه د اندېښنې وړ نه دی، او حکومت په دې ښه توانېدلی دی چې د اسلامي امارت څېره یا تصویر دنیاوالو ته په مستقیم ډول په مغه واقعي بڼه ښکاره کړي. سیاسي تعاملات یو اصل دی په دولتونو کې او د دولتونو د روابطو په مابین کې، او ممکن یو نیم وخت دغه تعاملات لږ ټکنۍ کېږي او په ځان سره د یو بل سره د تفاهم په دروازو باندې سره درېږي. دا د دې معنی نه لري چې له افغانستان